سپورت ورزنه هنداره.
د اولمپیک دی اونۍ د منځنو په دوهمه ورځ نن د بایسکل ځغلونې سیالۍ د برهان الدین رباني د تعلیم تربیه پوهنتون پیلېږي او تر پغمان درې پورې ادامه پیدا کوي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالۍ کې 15 تن هلکان او د انجونو د ملي ټیم څخه 15 تن انجونې ګډون کوي. همدارس نن د سنوکر فدراسیون په دوهمه سیالۍ کې د ملي ټیم د اتو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کیږي. د سنوکر فدراسیون مشر محمد عزیز زمي ازادي راډیو ته ویل له دغه سیالۍ نه هدف د اولمپیک د نړیوال ورځې منځل او د غرض د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نړیوال سیالۍ لپاره د سلور تنو افغان لوبغاړو غوره کول په ګوته شوې دي. د ورزش 15 برخو بیلابیل سیالۍ د اولمپیک د نړیوال ورځې د منځنو په هدف د سه شمې په ورځ پیل او یو اونۍ به ادامه پیدا کړي. د ځوانانو د توه او قرن 21 ټیمونو د فوتسال د پرونی شپې په سیالۍ کې خپلو مقابلو ټیمونو ته ماتې ورکړي. د دغو سیالۍ مسؤول سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو توه شپږ د درې په وړاندې وکولی شول چې طوفان ټیم ته ماتې ورکړي او د قرن 21 ټیم 15 د دو په مقابل کې وتوانید چې د برېښنا شرکت فوتسال ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د نیکی سپورت ټیم له نیکزاد او استقلال له پدیدې ټیم سره نن شپه د سیالۍ ډګر ته وزي. د روژې فوتسال جام سیالۍ د روژې د میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شوي او د دغه میاشتې تر پایه ادامه پیدا کوي.
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. خبری ساعت په همدې ورځ درې ورځې په اونۍ کې یعنی دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او د پلوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام هم درته خپرو، خو اوس به سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمېر شېبه په شېبه پورته کیږي او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پورې په دې سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو شمېر له اوسو څخه زیات شوی دی. جزئیات به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور کې واورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد، دړکنه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیايي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیايي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسېدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی، خو سربېره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 2.5 سانتي ګریډ پورته خدل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدید ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرول او ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی د دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي. نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي، بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نن ځر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلوهل کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیايي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بل خو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په کراچي کې په داسې حال کې چې تودوخه درجه تر 40 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخت نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 28 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
سپینه ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کرد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي او هغه یوه داسې نمونه بولي چې کیدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراق ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي که نه، چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو جزئیات به نور جزئیات به د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
کرد ځواکونو تیره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کرد ځواکونو همداراز د سه شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقی ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کرد ځواکونه د رقی ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کیدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال شویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سو چې دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي، خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل، د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکنیز ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالی مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي:
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مسله د دیش کارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
جاش ارنس د کورد ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثره وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیه له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځنګړي ډول یې په کورد سیمو کې ښې پایلې اخیستې دي. د پینتاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه ښار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي که نه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورد ځواکونو د